د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې امپایل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې دروشتمه ده چې 2018 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د غیر قانوني وسلو او د بیا اسنادو او تورو ککو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په جوزجان ولایت کې د داعش د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. پاکستان په دې هیواد کې د لکتر لګیا لسو نړیوالو خیریه مسو د تړلو امر کړی دی. او یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلادیشي دی چې په نیویارک کې د انتحاري بمې چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په تعقیب کې پاتې شي. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې په جوزجان ولایت کې د داعش د وسلوالو په وړاندې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په نور شمالي ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، کندوز او نورو سیمو کې له وړاندې عملیات پیل کړي دي. جنرال دولت وزیري
په جوزجان کې داعش ډلې دي تنها په درزاب ولسوالۍ او قشتېپا کې چې هغه ته تحرکات لري، هغه مرکز نه لري، دومره ستر خطر نه دی. مګر هغوی موږ ورته ډېر تلفات هم رسولي دي. په دې نږدې وختو کې موږ عملیات ترسره کوو چې کاملا په درزاب کې هغوی له منځه لاړ شي.
ښاغلي وزیر دغو عملیاتو د وخت او څرنګوالي په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. دفاع وزارت په ټول افغانستان کې له وسلوالو ډلو په تېره بیا داعش په لیکو کې د بهرنیو اتباعو حضور تاییدوي، خو وایي د هغوی د هویت په اړه پلټنې دوام لري. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو په دغو ډلو کې د اروپایي اتباعو د ګډون ادعا کړې وه. د کابل ګارنیزون د عمومي قومندانۍ سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او تورو ککو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین ښې لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د یو زیات شمیر موټرو تورو ښیښې پاک کړې، لسګونه میله غیر قانوني وسلې مو له خلکو ټولې کړې او ډېر هغه وسایط چې په غیر قانوني ډول ګرځېدل هغوی مو د کورنیو چارو وزارت ته تسلیم کړل. د غیر قانوني وسلې او بیا اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین د چهارشنبې په ورځ یعنې پرون په کابل کې پیل شو. خو د دې کمپاین په اړه د ښاغلي امان خوشبیني سره سره امنیتي مسؤلین پرون د څو بیا اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو د چلوونکو له مقاومت سره مخامخ شول او ونتوانېدل چې د ځینو موټرو تورو ښیښې پاکې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي افغان حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک د مسودې ملاتړ نه دی کړی چې له هېوادونو غواړي د خبریالانو په وړاندې د جرایمو معافیت ختم شي. دغه مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حکومت د دې اقدام په اړه اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د آرټیکل 19 نړیوال سازمان په یو ګډ اقدام سره د روان میلادي کال په نومبر کې افغان حکومت ته یو سرخلاصی لیک استولی او ترې غوښتي وو چې د خبریالانو د خوندیتوب په هکله د ملګرو ملتونو د دغې مسودې ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د مشر احمد قریشي له قوله ویل شوی چې تمه وه افغان حکومت د روان میلادي کال په اوږدو کې د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې کړې ژمنې په نړیواله سطحه څرګندې کړي، خو د هغه په خبره د رسمي غوښتنې او ټینګار سره سره دا کار نه دی شوی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستان د لکتر لګیا لسو نړیوالو خیریه مسو د تړلو امر کړی. د پاکستان بشري ټولنه چې د درشپته نړیوالو مرستندو ډلو استازیتوب کوي پرون وویل لکتر لګیا لس خیریه مسې ونتوانېدلې چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه هېواد د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. په دې هېواد کې د هغو مسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت شوي دي. په هغو ډلو کې چې ښایي له دې هېواده ووځي هغه خیریه مسه هم شامله ده چې د میلیاردر جورج سوروس لخوا ویلیږي. اکشن ایچ چې د ښځو د حقونو ملاتړ خیریه ټولنه ده هم ویلي چې دوی ته ویل شوي چې له پاکستان ووزي. د بې پولې ډاکترانو ټولنې چې په روغتیایي برخو کې خدمات وړاندې کوي د نومبر په 9 ویلي وو چې د افغانستان پر پوله پرتو لانجمنو قبایلي سیمو کې خپل وروستی مرکز تړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. هغه دغه څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په مشریزه غونډه کې وکړې. عباس دې غونډې ته وویل چې د امریکا د دسمبر د شپږمې نېټې اقدام چې بیت المقدس د اسرایل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند فلسطین ته ټکان ورکړی دی. د امریکا دغه اقدام چې د امریکا دغه اقدام هم د دې هیواد اروپایي او هم په منځني ختیځ کې متحدین په قهر کړی دی. د دغه کړکیچ په اړه د امریکا د لسیزو را په دې خوا پالیسۍ کې هم ستر بدلون ښیي. عباس وویل په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د سولې په پروسه کې موږ سره ښکېلو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په سپېړه ووهلو، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ټولو هیوادونو وغوښتل چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژني. او یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلادیشی دی چې په نیویارک کې د انتحاري بمي چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په تحقیق کې پاتې شي. 28 کلن عقاید الله د همدې تورونو او همدې یو بهرني تور روسي د ملاتړ په تور د یوې محکمې دایرې دو ته انتظار باسي. د اسلامي دولت ډلې دغه پلوی تېره ورځ په بلیو روغتون کې له خپل بستره د ویډیو له لارې په مختصر ډول د محکمې په استماعي غونډه کې حاضر شو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسینه نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه په خبرونه کې اوري چې په کابل کې غیر قانوني وسلو او د بیا اسنادو او تور خو لرونکو موټر د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم مخالف دي.
بعضې اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساتنه باندې. زه او دما او یو د هدي فرق ویلو ته فرق وي. حکومت باید مونږ امنیت وساتي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي اروزګان ته په سفر کې د دې ولایت د جګړه ځپلو سیمو له اوسېدونکو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
دا به انشاءالله مثبت نتیجې ورکړي چې مونږ یادښتونه ځان سره واخیستلو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحدو ایالتونو ځای بدل کړي او هم د یو خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپېژني.
سنذهب الى مجلس الامن من اجل عضويه كامله للدوله الفلسطينيه.
دغه راز د ژوند رنګونو یو نوی برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله البته پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي له حکومت تمه لري چې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین په اړه له دوی سره سلا مشوره وکړي. نذیر احمد زی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دوی سره د حکومت نه مشوره به دغه پروګرام له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د کابل ګارنیزون تېر ورځ په کابل کې دغه کمپاین پیل کړ. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
د غیر قانوني وسلې او هم د بی اسناد او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین له هماغه لمړۍ ورځې له ځینو مخالفتونو او مقاومت سره مخامخ شو. د افغانستان د پارلمان د غړو په ګډون بیلابیل چیرې په دې اړه څرګندونې لري. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي له غیر مسؤولو کسانو څخه د غیر قانوني وسلې د راټولولو پلوي کوي، خو وایي دا پلوي له دغه کمپاین بشپړ رضایت نشي. نوموړی وړاندیز لري چې امنیتي سکتور د دغه کمپاین د بریالیتوب لپاره د افغانستان د ملي شورا سره په مشورې یو نوی طرزالعمل جوړ کړي. ښاغلی احمد زی استدلال کوي چې د ده په ګډون ځینې وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، نو ځکه دوی امنیتی وضعیت تر شکېدو پورې زرهي موټرو موقت پلیټونو او تور شیشو ته اړتیا لري. شغلی احمد زی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
تر څو پورې دوی کارتونه ورکوي دا حق اولیت باید دواړو مجلسینو د هغوی ته کارتونه ورکړي. بعد له هغې نه دغه رقم ته سختي شروع کړي یا تلاشي هغې کې مونږ سره همکاري. بیا بعضې اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساتنه باندې. زه او دما او یو د هدي فرق ویلو ته فرق وي. حکومت باید مونږ امنیت وساتي. مونږ ورته اړتیا لرو. خدای دې وکړي چې دوی امنیت راولي. ما خو درته ویلی چې د ایس مونږ دې ته خوشحاله چې خدای دې هغه ورځ راولي چې کابل ښار کې د اصلي نوم ورک شي. خدا دې وخت ضرورت
د ولسی جرګې دوهم مرستیال دغه راز زیاته کړې چې دوه میله وسله ورته کافي نه ده او باید ډېره وسله له ځان سره وګرځوي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانې د سې شنبې ورځې په ابلاغې کې راغلي چې هیڅوک حق نه لري په ښار کې زرهي او تورو شیشې لرونکي موټر وچلوي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دې باور دی چې د افغانستان هیڅ وګړی له ګواښه لرې نه دی او قانون باید پر ټولو یو ډول عملي شي. یو بهرنی وګړی تیر کال د یو تورو شیشو لرونکي موټر چې د افغانستان د پارلمان پلیټې درلود د کارتچار سیمې څخه وتښتول سو. نو زه فکر کوم چې د تورو شیشو لرونکو موټرو او وسلو درلودلو په برخه کې هیڅ ډول امتیاز غوښتنه قانوني کېدای نه سي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ سرپرست تیره ورځ وویل چې په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین شي لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې لسګونه میله غیر قانوني وسلې راټولې کړي او ډېری بې اسناد موټر یې درولې دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر قانوني وسلو د مخنیوي په هدف ورته هڅې کړې وې چې مثبته پایله یې نه ده.
و امریدل چې په کابل کې د غیر قانوني وسلو او د بیا اسنادو او تورو ښخو لرونکو موټر د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. حتی د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم دغه کمپاین سره مخالف دي. دوی وایي چې د ولسي جرګې غړي نسبت نورو ته د امنیت د ټینګښت په برخه کې زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. له دې مخکې هم لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل په کابل کې دا ډول هڅې شوي دي خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. تورو که کولرونکو موټرو خواندان موټر چلوونکي په ځینو مواردو کې تورن شوی دي چې په ترې د انتحاري یا د وسلوالو د لیک دولو لپاره کار اخیستل کیږي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د دې پروګرام وار دی په دو برخو کې، په دو ساعتو کې په دو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. یو د افغانستان او یو شمېر دولتونو ترمنځ په وروستیو کې په بیلابیلو برخو کې د ځینو موافقو لاسلیک، او بل هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو مسله ده. هغه موضوعات چې تاسو هم کولی شئ چې په دې برخه کې خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم پوښتنه له مسؤلو چارواکو مطرح کړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي وروزګان ولایت ته په سفر کې دی. ولایت له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې دی ولایت څخه کتنه کوي چې د راپورونو له مخې حکومتي واکمني یوازې په ترینکوټ پورې محدودې کړي. د ولایت په ولسوالیو کې د جګړو او ناامنیو له امله په زرګونو کسان له خپلو اصلي امنو بېځایه شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. له سیمې په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه استازي چې د WHO او WFP مسؤلینو یې هم ملتیا کوله نن چهارشنبه یې وروزګان ولایت ته سفر کړی او له دولتي چارواکو سره د کتنې پر مهال د جګړه ځپلو احوال واخیستی. دغه استازي چې 2 بلین زر نومیږي خبریالانو ته وویل چې دغه ولایت ته د سفر هدف د دغه ولایت څخه د نږدې لیدنه وه. څو موږ پوسو چې دغه ولایت خلک کوم ډول مرسته اړتیا لري. نوموړي که څه هم د وروزګان د دغه جګړه ځپلې ول سره د کومې خاصې مرستې ژمنه ونه کړه، خو وایي چې دغه اوسنۍ مرستې به جاري وساتي او په خبره چې د نورو مرستو پلانونه هم لري. تاسو ته معلومه ده چې دا زموږ لومړی ځل دی چې وروزګان ولایت ته راغلي یو او نه غواړو چې د کومې خاصې مرستې ژمنه درکړو، خو موږ چې دلته کوم پروګرامونه لرو غواړو چې هغه نور هم جاري وساتو او هغه سیمو ته یې وغځو چې پکښې کې نسته اوس. او بل دا چې موږ به دلته له خلکو سره وګورو چې هغوی څه غواړي او بیا به موږ غور پرې وکړو چې موږ څه کولی شو. ښاغلی ټوبی لینزر دغه راز د جګړې پر ښکېلو غړو هم غږ وکړ چې له دوی سره مرسته وکړي څو د دغه ولایت خلکو ته خپل کومکونه ورسوي او باید خنډې ونه ګرځېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه استازي پر داسې مهال ارزګان ولایت سفر کوي چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې د جګړې ډګر تودي چې د دغه رواني جګړې ډېری ځان ملکي خلکو ته رسېږي او هغوی یې قربانیان دي. که څه هم په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تودي او د مسلینو په خبره شاوخوا 90% خاورې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، خو د دغه ولایت ځایي چارواکي د ملګرو ملتونو دغه استازو ته ډاډ ورکوي چې دوی به یې د هر پروګرام ملاتړې وي او د امنیت فضا به یې خوندي کړي. د ارزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل:
د سفر مان په ان باندې دا به انشاءالله مثبت نتیجې ورکړي. زمونږ یادښتونه ځان سره واخیستل، ولسوالۍ ته باید کومکونه ورسیږي. دا اوس مخکې مونږ مطرح کړل، وعده وکړله چې زه به ستاسو مختلف مرکز سره ورسوم، خصوصا د ډبلیو پی او د نورو غذایی
پروګرامونو چې دلته لاس لاندې دي هغو خلکو سره. په تېرو څو کلونو کې د ملګرو ملتونو د استازي دا لومړی ځل دی چې ارزګان ولایت ته سفر کوي. د یادونې وړ ده چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت خلک رواني جګړې له روغتیایي خدماتو، ښوونې او روزنې او پرمختیایي پروژو څخه بې برخې کړي دي.
ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سفیر الله ستانکزی ته به وښو.
دوه لویدیځو ورځپاڼو په 2013 کال کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په اړه مطالب لیکلي دي. ډیپلوماټ خبرونې یو پوښتنه مطرح کړې چې آیا افغانستان په 2013 کال کې انتخابات ترسره کولای شي. د خبرونې په خبره د جولای 8 انتخابات به د اوسنی پارلمان د 15 کلنې کاري دورې تر پای ته رسیدو 3 کاله وروسته ترسره شي. ډیپلوماټ خبرونه وایي کېدای شي د ملي شورا انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. خبرونې له تخنیکي او امنیتي ستونزو یادونه کړې چې کولای شي د انتخاباتو مخه ډپ کړي. په دې مقاله کې راغلي که دوبه د افغانستان پارلماني انتخابات ممکن نه ښکاري او په دې سره به د افغانستان د نوې دیموکراسي انزور لا پسې تت شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د افغانستان په انتخاباتو یو مقاله لیکلې چې په خبره لانجو د افغانستان انتخابات له ګواښ سره مخ کړي. آیا په رښتیا دغه هیواد دیموکراسي له ګواښ سره مخ ده؟ د هغه پوښتنه ده چې واشنگتن پوسټ مطرح کړي. د واشنگتن پوسټ په خبره د انتخاباتو تابعیا قومي تعصبونو، تخنیکي ستونزو، نامعلوم ځنډ او د سیاستوالو دریزونو تر خپل سیوري او اغیز لاندې راوستي. ورسپانې دا هم راخسته چې که انتخابات تر سره نشي اکثر افغانان اندېښنه لري چې دغه هیواد د نوې دیموکراسي بنسټ او نړیوال ملاتړ به له ګواښ سره مخ شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر صدیق صدیقي خبرې راخسته چې ویلي دي انتخابات به دا ځل ډېر ستونزمن وي خو باید ترسره شي. د ښاغلي صدیقي په خبره د لوی جرګې لپاره شرایط آماده نه دي او ننګونې شته، خو د انتخاباتو ترسره کول د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نیوزویک مجلې یو مطلب خپور کړی او پوښتنه یې کړې چې داعش ډله به په 2013 کال کې چیرته وي. مجلې د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي خبرې راخیستې دي چې ویلي دي په عراق او سوریه کې د داعش د ماتې په دوام اوس د افغانستان او پاکستان نوبت ده. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي په تهران کې یوې وروستۍ غونډې ته ویلي هیواد یې له سوریه، عراق او لبنان څخه د داعش او د افراطي وسلوالو له استلو سره مرسته کوي. ښاغلی علوي ویلي پر ځینو سیمو د داعش ډلې کنټرول ختم شوی خو بیا هم خپله وسله نه ده سپارلې او اوس غواړي په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړي. نیوزویک مجلې د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند جنرال دولت وزیري خبرو ته اشاره کړې چې یوې ایراني رسنۍ ته ویلي د افراطي وسلوالو په وړاندې د مبارزې او د هغوی د ځپلو لپاره د ایران د همکارۍ غوښتنه به وکړي. د مجلې په لیکنه بله ستونزه دا ده چې ایران او امریکا د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې د وجه په لرلو سره په دې برخه کې هیڅ کله د یو بل ملاتړ نه دی کړی. نیوزویک مجلې زیاته کړې امریکا متحده ایالاتونه او ایران تل پر یو او بل د وضعیت د خرابې تور لګوي. په داسې حال کې چې د مجلې په حواله کولای شوای د افراطیت خطر محدود کړي او وې زپی.
د افغان ترک خونځو د زده کوونکو د میندو او پلرونو کمیټې د ملي امنیت لخوا د دغه خونځو د دغه خونځو د څلورو استادانو نیول کېدل او د نجونو لیلې ته ورتګ په کلکو ټکو وغندل. د کمیټې پرون په کابل کې په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړې. تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغان ترک خونځو د والدینو کمیټې او مسؤلینو د کابل په تایمنی کې د افغان ترک د نجونو لیسې ته پرته له اجازې د ملي امنیت د ځواکونو ننوتل او د دغې لیسې د څلورو استادانو نیول کېدل په کلکو ټکو وغندل او دی د ټولو اسلامي او افغاني اصولو خلاف عمل وباله. د افغان ترک خونځو د استادانو د کمیټې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په ډېرې جوړې شوې غونډه کې د امنیتي ارګانونو څخه د دغې پیښې په اړه وضاحت وغوښت او په ډېرې د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. د دغې کمیټې مرستیال عبدالشکور دادرس او غړي هوا عالم نورستانی د ملي امنیت د ځواکونو دغه عمل یو بشري سره سرغړونه او د افغانستان د اساسي قانون خلاف وبلل.
پدی تاکید دا وای مچ دا پخپله دی یو بشری حق نقض ده او دا نقض او دا د بشری حقونو نقضونه ته باید پای ټکی پرې خودل شي او هغه استادان چې بندیان هم دي هغه د زر ته زر راکوشي شي.
دا په داسال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د ملي امنیت ځواکونو وړ مشپه په تایمنی کې د افغان ترک لیسې د نجونو لیلې ته ننوتي او د دغې لیسې درې ترکی او یو افغان استاذې نیولی. د افغان ترک لیسې ادارې هم له پېښې څو ساعته وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې یو افغان او درې ترکی استاذان یې لادرکه دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه استاذان د کابل په زړه شاید شمشیره سیمه کې لیسې ته پر لار ول چې لادرکه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د دغو څلورو کسانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د دې ادارې یوې سرچینې تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه په کابل کې د افغان ترک ښوونځیو یوې لیلې ته د یو مشکوک کس د نیولو لپاره ورغلي وو. افغان ترک ښوونځي چې د نړۍ په شاوخوا 500 هیوادونو کې څانګې لري، د فتح الله ګولن په نوم د یو ترکي امریکایي کس لخوا اداره کېږي او د افغانستان په اوو ولایتونو کې 14 ښوونځي لري چې څه باندې 8000 زده کوونکي پکې په زده کړه بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و، د یاد پیښې په اړه خبرې وښوده او د افغان ترک ښوونځیو د نیول شوو استادانو د خلاصون ډاډ ورکړ. دی وایي ما د ملي امنیت د رئیس او نورو مسؤلینو سره هم خبرې کړي چې که یو یا دوه استادان د ملي امنیت لخوا تر څیړنو لاندې وي، نو برخلیک یې ژر معلوم او بیرته ښوونځیو ته راشي او د حیثیت اعاده یې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت له تیر کال راهیسې د افغان حکومت څخه غوښتي چې د افغان ترک ښوونځیو واک ته دوی ته وسپارل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحدو ایالتونو ځای بدل کړي او هم د یو خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني. محمود عباس دا څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان سرمشریزې غونډې ته په وینا کې وکړې. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د فلسطیني ادارې مشر په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په برخه کې د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو وايي ملګري ملتونه دي د سولې د هڅو مشري واخلي. محمود عباس په دې سرمشریزه کې چې د چهارشنبه پر ورځ جوړه شوې وه وویل د امریکا له لوري د دسمبر د 16 نیټې اعلان چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده حیران کړی دی. دی وایي نور د منځني ختیځ د سولې په چارو کې د منځګړي په توګه د امریکا رول نسي منلی. ښاغلی عباس دغه راز تر دې سرمشریزې وروسته په استانبول کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل غړیتوب غیر قانوني دی.
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوی موږ به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیل غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
دوله الفلسطینيه
بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
شو تاریخی açıklamayı yapmak istiyorum.
دوی وایي یو ځل بیا زه غواړم یوه تاریخي غوښتنه وکړم. زه پر ټولو هغو هیوادونو چې تر اوسه یې فلسطین د یوه دولت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی غږ کوم چې ژر تر ژره دا کار وکړي. نن موږ اعلان کوو چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژنو. سر له اوسه به زموږ له نظره بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي او همداسې به پاتې وي. اردوغان بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هغه سره کرښه بللې چې د هیچا لخوا یې اشغال نه سي منلی. دغه راز د ایران ولسمشر حسن روحاني هم په همدې غونډه کې د فلسطین د حقونو د دفاع لپاره د اسلامي نړۍ د ګډ کار غوښتنه وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د چهارشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د دغه هیواد د استخباراتي سازمان موساد په یوه غونډه کې د ولسمشر ټرمپ پر پریکړې د انتقادونو په غبرګون کې وویل
نوی دا به د فلسطینیانو لپاره تر ټولو ښه وي چې حقیقت ومني او د سولې لپاره عمل وکړي، نه د توندلارۍ لپاره. او هم دوی باید د بیت المقدس په اړه یو بل حقیقت ومني، هغه دا چې دا نه یوازې د اسرائیلو پلازمینه ده، بلکې موږ په بیت المقدس کې د ټولو مذاهبو لپاره د عبادت ازادي خوندي کوو. موږ هغه کسان یو چې په منځني ختیځ کې دا چاره په هغه ډول ساتو چې بل هیچ چا ونه کړه او نور پکې ناکام شول. له همدې کبله دا ټول بیانات پر موږ اغیز نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دا پریکړه یوازې حقایق منعکسوي او زیاتوي چې دا اقدام دمنه نه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې منځګړي په توګه د دغه هیواد رول له منځه تللی دی.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو فاریاب، سرپل او کندوز کې عملیات پیل شوي او په جوزجان کې به هم ډیر ژر عملیات پیل شي. د کابل ګارنیزن عمومي قمانداني سرپرست وایي په دغه ښار کې غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او ترککو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین ښې لاسته راوړنې لري. پاکستان په دغه هیواد کې د لږ تر لږه لسو نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلادیش د چې په نیویارک کې د انتحاري بمی چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په تفخیف کې پاتې شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار د ولایت نه د خوګیانو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو پرې ګرم. موږ د پیراخیلو د کلي نه د ساحی نه را ماجر شوي وو. د شاله مند راغله، کورونه زندګیر نه پاتې کړي. اوس په حال شتون په سره کلا کې زر تر زره د لوړپوړو چارواکو نه موږ دغه هیله کېږي چې موږ غم وخوري. موږ زنانه ماشومان یخنۍ تباه او برباد کړه، یو مسلمان مو غم نه کوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. کز ما زه غوړې پیغام و دادی ته دندوش فرنه اسکی دی او مې اسکی دی کوټ کور او ته دی کوروسه ته پیان زخنان د خاکریز ولسوالۍ د محمد جنوس په نامه خبره کوم. او کوټ کور او ته دی کوروسه در په در نن د جېب کندواله کې پراته یو تشنه ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنان بس اگل کور دغرا پسید مومنان پسید در بدر کوټ کور مامدن مدار دی چې زنګ ورته وای په دا پنځه پنځه چې کې نه ده او مو سی په سره سره کړه د نیرا سره کې چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا ته نه رسی نه رسی دی بابا کدا نشته مامورین خپل از نور په بارا کې چې هر څه د ماجور په بارا کې راوړ کېږي هغه ته دغه مامورین سره نه باسي که خپل سړي وته څه نه ولا شي ورته ولا شي ورږي کې کني زموږ مامورین ور انسان او مشران ته جنو ورکی زموږ په بارا کې. السلام علیکم.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو امپریو.
د ژوند رنگونه
اجی شاغل د کابل ډاکټر دی دا دې ټګو کار کوو سم کاریګانو کوو دا کار کوم
تیګل کوم جنراوړی
د جلال آباد کې
یو موټر تیګه په څو ده
یو موټر تیګه 15,000 زر زر کم ده
څنګه دا دې تیګو کاروبار سخت د کاسانه
کار خو دې سخت کول مې را کته کې شنه کړي در بدر یې کړو پوښ وی
مثلا څه رقم سختي لري
دا رقم سختي لري چې یو تیګو شل منم وی لاس منم وی اته منم وی هغه ډاکټر ته بده کوڅه بده لري کوڅه ورجګو اته پاس کاچو شخ
ولې جګوي
خپل خود جګو
څنګه دا به فایده هم پیدا کارګټه پکې
شي فایده څه فایده ګیس ګیس پیدا کوي مکان مکان پیدا کوي دا فایده
ار ار سو موټر تیګه کته پورته کوي
کله یو پیدا شي کله دوه پیدا شي کله پیدا نشي
د څه باندې هیڅ کوم وخت په کاروبار کې تاسو د څه پخام یا ملام زوبلسوي
ملام هم کې زوبلسوي دا پخام هم کې زوبلسوي دا موږ خپل هم کې زوبلسوي یو ما خپل هم زم لا خو یې کرا یو وخت
نو بیا ولي کاکا بل کار نه کوي چې هم دا تیګو کار کوي
بل کار کوشن بل کار کوم زده دا کوشن خلل تیګو سره کوي یا ګونه سره کوي لاله می کو سره کوي
یعنی له مجبوریت نه دا کار کوي
مجبور یې ګنه
بیا څنګه دې کور خرص مصرف پوره کیږي
گزاره د بس کوي خدای پاک وای وای هغه څه ګانا کما چې د خوار او د غریب روزي پیدا نه کم.
او د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاته ورسیدل. ازادي رادیو سره او سید ازادي رادیو خبرونه دوام لري. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار آرش همایون ته سپارم چې استودیو ته راغلی. همایون صاحب خیر اغلاست.
تشکر، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما رو